بعدی فریباز ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
ډیر مننه کوم سمع عباس درنا دوستانو د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته ستړي مسی. دوستانو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان د سول پروسه کمزوري خو د روانو جګړو د پاتره سدو یوازینی لار ده. دا مود خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکیم. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او میلیونونو پاکستاني روپیو جریمې باندې محکوم شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وای باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا ده د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه ښیي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شوی دی. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستول شوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15 ویلې سیمه کې په یو کور کې شوې ده. په دې پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تیر شپه ناوخته رسنیو ته په واستول ژغیز پیغام کې وویل
په تیرو څلیرو ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او و تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندهار د والی له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکي سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کرونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د خبره د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. سمو جغله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن شوی دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت داوا د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 1,500 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په پریکولو محکوم شوی او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چکه د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په شلو کلونو بند او 1,000,000 پاکستانی روپیه چې 4,300 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم شوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څیړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتری کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طراح پیر کاردین د اته نوي کلونو په عمر مړ شو. نو موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوري ولاړ یو ترکیب و، د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کارډین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي چې تفصيله پر ویب پاڼه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم مولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره بولي. د بی پولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندول چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوی وي. په خوست کې لسکونه شوز او نارینه او ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي وایي
هغه مرملي وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزایشي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو.
په دوه هم نیمه ای کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې تاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورسې خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزورې بنده بنده کیږي. دا غو مشکل کوي د چارواکو پر ورسې.
د ازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونې لمړنۍ مطلب ته د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس سره پرون په ځانګړي مرکه کې وکړه. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نور یاس نور
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالی شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي. وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري، که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل سي او هغه پر مختګنه لاله سو ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. دا راپور داسې مال خبر شوی چې د 2020 کال په وروستیو کې لږ تر لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل شوي دي، خو د وژنو مسؤلین تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولې خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، په کې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې په کې د خبریالانو زیاتې وژنې شوي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل شویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیف شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمیر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو 10 کلونو کې 930 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغي څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوي نه ده. د بی پولی خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بی پولی خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیوس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 په پټرول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. اوس به ورسو چې نړیوالو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، د غوورسپنو ته ملالی بشیر کتنه کړه.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالد ټرمپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل شوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و، ډېر مخکې لا بشپړ شوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد شوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجو چې لسکونه شوزو او نارینه او ته په اتو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 160 تنه پکې ښځې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور اورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه وو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملي وي چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړه ورکړل.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردادوزی له برخو فارغ انجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره انجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیر زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته دا سه پروګرامونه په لار او واچول او مو کولای شو د خپل کورنۍ سره د نفقه په تیارول کې کومه کوکړو خپل کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یو بل فارغ غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ورسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابت کړو چې خزي هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړینه، او همدارنګه مونږ غواړو چې پراتونکو کې دغه نور دغه ورسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي، او د کیټونو نشټون چې مونږ هیله لرو چې پراتونکو کې د کیټونو نشټون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړی وای، دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او پراتونکو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کوم ستونزه نه لرو، او د تمیراتو په برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي، ان شاء الله چې مونږ په انده کې د خپل مسلک انده د زموږ خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومند کټوازی ویل، ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبه یا صبری کې ترسره کړي، ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه سیمه ایزه موضوع. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځندولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجه هواري سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بلل دی. نور تفصيل نوري اسنوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 28 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبې دو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې د شورا هم هغه سم دستي تایید کړ. د استول شوی مقرره لمخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده، په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو رپورت چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاری پر نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت دګر ته ورزو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوښ دی چې د شلوري زولو بود لسیز غوړ لوبغاړي جایزه ګټلې. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د لسیز غوړ لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسوړنې خوشی شو درې. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zamid minawalo la parade khokhim che da jay sam wagatla la ha tulu manana kom chizma la tali kare aw hatsawale tar tsu da la sizi gora lo parish mata de afan potoga da zangri shi biwi
da la sizi gora lo baro la parade da jayzi gatlo ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 shlam kal pa urustai miash ki pail shiwa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړي اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر خزیر وو او په دغه واخیرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال ریم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفسیری توري د ټولو سالي ته فرق شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره شي دګي وکي مرکز الکترونیکی تفسیرو د طرفاله ده پر موږ هغه دا چې دا الکترونیکی تفسیرو مراکز یا د فاتیر به په سالي ته فرق شي ځکه چې هغه ډیر مشکلات لري او هغه تفسیر په ورخه کې لګا سہولت رامند شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
زکه لیوال آشنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند کړي چې هغه یاد تر لشکرګاه تر دریشا او تر کندهار ولایته پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د زادرو تر مانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو، دغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي. نو زما د ازادي راډیو سو د هیله او ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسې، یو سلام ته احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اته بجې یو دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نونسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې اتلس طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن سوي دي په اوږده بنده او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم سوي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې شپږ تنه پکښې مړه سوي دي. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارټین د 90 کلونو په عمر مړ سو. دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا به وایي چې په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان رسوی دی. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی. په ګټه به یې وورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اوتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو بلومو کې یو څه ټیسټونه کې د اخره کې بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کیدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختان موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و پخپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځ ته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټې انتقال شو مزما په کوټې ټول سره لري زموږ نو ننګونه خو ډیره زیاتې په کووید 19 کې خصوصا د ښار لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو یوازې منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لج کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 د ډېرې زره باندې.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحققات کردیم و دریافتهای ما رو به او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخ ته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راولسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونی په مرسته نور منځندوم او ورته استاسیو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چي دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوښوي دا ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيزه تکي او نه پرې کې دي پوښ باید د دې مبارک کې لکه چې شوشي پوښ او ډېر هغه د لانجه ورسره خلکو د اروپا امتیاز نه پزور وات او زور وا کوي پوښ ځنه زور وا کې یو کړنه د مشر او نه د کشر قدر لري پوښ وي او دومره دي چې د افغانستان کې شروع ده کنه یوم د سړي ځې په کې نشته پوښ وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و بازم ما د غزنی ولایت لنه پونسفری باندې ما دو خاطر لشکره خاطر دی لدرایی بیت لشکره پوری بده پوسو کرا گردولی کوم مسافر کتکوی دیوالونو باندې وی د خاطر دی یک شی د خاطر د خاطر پریا دا که سبا تو خو کو نو بس بیان خیر خیر پر وکیا و تاسو خیر خمن لنګل وی اتی په خری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار وکړو چې مانه نه کار خپه نه کوي چې نو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاسین یو څو زما د هرات ولایت ته هړي کنه وای دا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي ساجر ګرام سیوی دا
حکومت مقامات
ز جانانم د المل ولا زماړه کینی ولا د امبرس چې راځي په شران وړ خپل کوروته نزمږ په دواله سګړندې ورور په کور کې نه لرو جنگو غره.